د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په یو بل یو ساته خبري غړای کې زه هارون باچا یو وار بیا تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د امریکا د دفاع وزارت د هغه اعلان په اړه وایي چې افغانستان د خپل پوځي تجهیزاتو استلو لپاره د پاکستان د لارو کارولو یا نه کارولو په لړ کې کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پاکستان ته د سفر حال هم درکو. دغه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د هغو څرګندونو په اړه رپورټ درته لرو چې پرون یې په پېښور کې د ناټو اکماراتي لار تړلو په موخه د خپلو ملګرو یو احتجاجي غونډې ته کړي دي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د تازه پېښو په اړه هم اوري خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کړي.
امریکا په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد احتجاج د وجه د افغانستان نه د پوځي سامانونو د وړلو لړۍ په عارضي توګه بنده کړې ده. کراچۍ کې په تېر یو شواروس کې د لسو کسانو د وژنې له وجې نن هړتال دی. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې امریکا سره ستراتیژیک تړون کا حامد کردی نه وي نو بل افغان چارواکی لاسلیک کولی شي. اوس ته مشال له خبرونو تفصیل. امریکا وایي چې په پاکستان کې د ډرون الوتکو پر ضد احتجاج له وجې د ګاډو ډرایورانو ته د سرګند ګواښونو له وجې د افغانستان نه د پاکستان له لارې د پوځي سامانونو وړل په عارضي توګه بند کړي دي. د پینټاګون ویاند مارک رایټ وویل چې د تورخم دروازې نه تر کراچۍ پورې د دغو سامانونو د رسد لړۍ د ګاډو د ډرایورانو د تحفظ په خاطر ودرولې ده. امریکا د افغانستان نه پوځي سامانونه ځکه وړل چونکې د 2014 کال تر پای به دغه هیواد نه زیات شمېر امریکایي پوځونه خپل هیواد ته ستنېږي. په دوکه په پاکستان کې د هغو ډرون الوتکو د بریدونو له وجې د امریکا پر ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي چې افغان پولیس سره نږدې مشکوک وسلوال په نښه کوي. پاکستانی سیاستوال او نور خلک د امریکا لخوا د ډرون الوتکو د پروګرام مخالفت کوي او دا د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد ګام ګڼي او وایي چې کېدای شي دا بریدونه عام وګړي هم زیانمن کولای شي. واشنگټن د وسلوالو پر ضد جګړه کې ډرون بریدونه یو مهم او کارآمده وسله ګڼي. د پولیسو د وینا تر مخه د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د پرون مازدیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوو غیر ملکیانو یو شی عالم په ګډون لس کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د قبایلي سیمو وګړي هم شامل دي. په سیمه کې د مشال خبري الوایي شیعه مسلک ګوندونو د شی عالم دیدار جلبانی په وجنه نن په کراچۍ ښار کې کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز له وجې دغه ښار یو شمېر برخو کې کاروبارونه تړل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه تیر ورځ د افغانستان د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د لودینانو په کلي کې د پولیسو موټر سره چاودنې درې تنه پولیس وژلي او شپږ نور ژوبل کړي دي. په ژوبل شوو پولیسو کې د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قومندان هم شامل دی. تر اوسه پورې د دې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان د کونړ ولایت د پولیس یو چارواکي احمد فرید وای چې پرون د ناټو لخوا د یو ډرون برید په نتیجه کې د طالبانو یو کمانډر حاجی عطا الله وژل شوی دی. ناټو هم د دغه پرونی برید پخلی کړی دی. دا برید د پاکستان پولیس سره نږدې د کونړ په لرې پرته سیمه منوګی ولسوالۍ کې ترسره شوی دی. باور کېږي چې حاجی عطا الله په یاد ولایت کې د افغان طالبانو د اتحادي سلفي جنګیالیو یو مهم کمانډر و. د اکتوبر په میاشت کې په یاد ولایت کې یو بل سلفي کمانډر حاجی دوران هم د ناټو لخوا په یو ډرون برید کې وژل شوی و. د کونړ غرایز سیمو کې افغان طالبانو سره اتحادي یو شمیر سختري د ډلې شتون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د دفاع وزیر یا د دې هیواد حکومت کولای شي چې د ولسمشر حامد کرزي پر ځای امنیتي تړون لاسلیک کړي. کیری چې په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې د غراش د افغانستان له حکومت وغوښتل چې دغه دوه اړخي د تړون هر څومره در چې کېدای شي لاسلیک کړي. د زیاته کړه د دفاع وزیر لاسلیک کولای شي، حکومت لاسلیک کولای شي، یو څوک باید د دې شي ذمہواری واخلي. خو زه فکر کوم چې دغه تړون د پلان جوړولو لپاره مهم دی. افغان ولسمشر حامد کرزي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې او ویلي دي چې ښایي دا تړون د راتلونکي کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې لاسلیک نه کړي. امریکا او ناټو د افغانستان له حکومت وغوښتي دي چې د 2013 کال وروستو پلانونو لپاره دې ته اړتیا لري چې دغه تړون زر لاسلیک شي. د ناټو سیکرټری جنرال اندریس فوخ راسموسن وایي ناټو له افغانستان سره دوامدار مرستو ته ژمن دی، خو که په دې هیواد کې د خپلې موجودګۍ د دوام لپاره یو محکم قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. راسموسن په برسلز کې په یو خبري کانفرنس کې د مشال ریډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان تر اوسه له امنیتي پلوه له خطرونو سره مخامخ دی او که دغسې یوه موافقه ترلاسه نه شي، آیا تاسو به له دې هیواده ووځئ؟ نو هغه وویل
NATO is not an occupation force. We intend to help
دی وای ناتو یو قابض ځواک نه دی. زمون هدف له افغانستان سره مرسته ده، البته دا لازمه چې مونږ ته بلنه راکړل شي، داسې بلنه چې ورسره یو مناسب قانوني چوکاټ هم وي. بالاخره به افغانان په دې اړه پریکړه کوي. مونږ پر افغانستان کوم شی نه تپو. دا زمونږ وړاندیز دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې مرسته وکړو، تر څو دا یقیني شي چې دوی په خپله کولی شي په راتلونکو کې مکمل سیمواره په غاړه واخلي. په پام کې ده چې نن به هم په برسلس کې د ناټو د غړو په افغانستان کې په ایساف کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د راتلونکو سیمارو په اړه خبرې وکړي. د برېټانیا حکومت له 2013 کال وروسته چې د راپورته شوي کړکېچ له امله یې په تهران کې خپل سفارت تړلی و، خپل لومړنی ډیپلومیټ بیرته ایران ته استولی دی. نواردا شارزی دافیر اجی شرما چې په ایران کې به نه اوسي، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون تهران ته ورسید. شرما مخکې په تهران کې د سفیر د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره به په منظم ډول ایران ته سفر کوي. برېټانیا د 2013 کال په وروستو کې له ایران خپل ډیپلوماټان وروسته له هغې وویستل چې اعتراض کوونکو پر ایران د نوو بندیزونو په غبرګون کې په تهران کې د برېټانیا په سفارت حمله وکړه. شرما وویل چې له سفارت څخه لیدنه وکړه تر څو وګوري چې د 2013 کال په حمله کې د سفارت ودانۍ ته څومره زیان رسیدلی دی. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ د دې موضوعاتو په اړه تفصیلي رپورټونه اوري. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې له افغانستانه د خپلو پوځي تجهیزاتو ایستلو لپاره د پاکستان د لارو کارولې په عارضي توګه بند کړي دي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز په امنیتي او خارجي چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم له سلاکار سرتاجي سره پرون په اسلام آباد کې لیدلې دي. دا چې دواړو چارواکو به پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې کړي وي په اړه یې د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي.
د نیټو لار چې کومه تړلې شوې ده، امریکا به د پاکستان دا غواړي چې د دې مسلې حل مروباسي. بیا ستراتیژیک چې کوم اوس خبرې کېدونکي دي، راتلونکي کال کې اغم دي.
په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د دوو تنو غیر ملکیانو او یو شیعه عالم په ګډون لس تنه وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانستلو د افغانستان او پاکستان د هڅو هرکلی کوي.
د سولې عالي شورا د دې طرفدار ده چې د طالبانو لپاره یو نمائندګي وي. د روستۍ خبرې په خاطر باندې خبر نه یم چې آیا دا نیای شوې ده که نه.
او د خیبر پختونخوا په سواد کې د مازور کسانو شمیر له 30 زرو څخه اوخته دي.
زموږ سره مشرانو هم دي، په دې کې زنانه هم دي، ماشومان هم دي، په دې کې د سواد پرشن چې کوم متاثر خلک دي هغه پکې هم دي، په دې کې پولیو دي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. او دا هم ولنه موضوع اوریدونکو، د امریکا دفاع وزارت ویلي له افغانستان د خپل پوځي تجهیزاتو ایستلو لپاره د پاکستان د لارو کارولې په عارضي توګه بند کړي دي. د دې وزارت ویان زیاته کړي چې دغه اقدام د اکمالاتي لاریو د ډرایورانو د امنیت په خاطر غسته دي. په دغه اړه تفصیل د مجید بابر ناورو.
د رایټر خبر ایجنس ته یو راپور تر مخه په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج له وجې امریکا د پاکستان له لارې د افغانستان د پوځي سامانونو د وړلو لړۍ په عارضي توګه په دې مخه بنده کړې ده چې د دغو سامانونو د رصد د ګاډو د ډرایورانو تحفظ یقیني کړي. دا خبره پرون په واشنگټن کې د پینټاګان ویاند یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د اجانس په خبره د تورخم د دروازې نه تر د کراچۍ بندر پورې د غلارې په افغانستان کې د امریکایي پوزي میشن او اوس دغه هیواد نه د وتلو لپاره یو مهمه ذریعہ ګڼل کیږي. په دغه لارې به افغانستان ته ګڼ شمیر د رشد ګاډي هر ورځ تلو. د پینټاګان ویاند مارک رایټ خبریالانو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی خبر دي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد احتجاج له وجې د دوی د پوځي سامانونو د ستنولو یوه لاره بنده شوې ده. هغه زیاته کړه چې موږ د ډرایورانو د تحفظ لپاره په رضاکارانه توګه د افغانستان نه د پوځي سامانونو د وړلو لړۍ په عارضي توګه بنده کړې ده. خو سوره مخکې د ټرکونو د اتحادیې یو ویان ښاغلي شینواري مشال لیډیو ته ویلي وو چې د دې احتجاجي مظاهرو له وجې څه کم زیات 100,000 پښتانه بې روزګاره کېدای شي.
تقریبا چې 100,000 پورې گاڑی چې 5,000 کنټینر دی، 5,000 ٹینکر دی، دې 5,000 گاڑو کې درې درې کسان دي، 15,000 شو بیا دا 15,000 کسان نه بلکې 15,000 خاندانونه دي چې هغه د دې کاروبار سره وابسته دي. دغسې ورسره 15,000 خاندانونه نور منصدق دي، لکه پمپونو والا، پیرونو والا، پنچرو والا، مسستریان وغیرہ وغیرہ، دا تقریبا 10,000 خاندان د کاروبار سره منسلک دي.
د اجانس په خبره د امریکایي پوځي پلان جوړونکو لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د ستراتیژیک تړون د نه لاسلیک کولو نه پس دا د پوځي سامانونو د واپس وړلو د لړۍ بندیدل یو بل درد سر دی. دا مهال په افغانستان کې 46,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای دي. د تیرو څورو راهیسې د خیبر پختونخوا په اټک، ډی ای خان، پیښور، نوخار او حیات آباد کې د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د کارکوونکو لخوا د درنې له وجې د ناټو د رسد د ټرکونو تګ راتګ اغېزمن شوی دی.
د مجید بابر رپورٹ موریدو. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز د مهال د پاکستان په سفر دی. نو موړي 13 ورځ په اسلام آباد کې د امنیتی او خارجي چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره لیده کاته وکړل. دا چې د چارواکو پر کوم مهم موضوعاتو خبرې وکړي له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال پر رپورٹ راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی بیان تر مخه د تیرې نهې په ماخام اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي خصوصي استازي جیمز ډوبنز د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره لیده کاتک کړی دی، چې پکې دواړو مشرانو د منطقې د امن او په دوه اړخیزو چارو د خیالاتو بدلون وکړو. دې لړکې د خارجه چارو د دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ملاقات کې سرتاج عزیز د امریکایي استازي سره د نورو چارو نه علاوه په ډرون بریدونو هم خبرې وکړې. او ورته یې وویل چې امریکا دې د ډرون بریدونو په پالیسۍ یو وار بیا غور وکړي، ځکه چې د دې نه د پاکستان د امن لپاره کوششونه متاثر کیږي. په دې موقعه افغانستان کې د روان سولیز عمل او د کال 2014 وروستو په صورتحال هم دواړو مشرانو خبرې وکړې. دې ملاقات ته د پاکستان تجزیه کاران څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو د سیمه ایزو او افغان چارو تجزیه کار طاهر خان نه وپوښتل، نو هغه وویل چې دا ملاقات په داسې وخت کې شوې دی چې یو طرف ته د امریکای او افغانستان د امنیتی لوزنامې خبرې روانې دي، او بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ناټو سپلای پر ضد احتجاج روان دی.
لویه مسله چې دا هغه د نیټو لار چې کوم تړلې شوې ده په خیبر پختونخوا کې، نو امریکا به د پاکستان نه دا غواړي چې دې مسلې حل مروباسي. بیا دواړه خیزه مسلې هم د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک چې کوم اوس خبرې کیدونکې د راتلونکي کال کې هغه دی. د امریکا او افغانستان تعلقات هم لږ خراب شوي دي، نو په هغه کې هم دې شي امریکا غواړي پاکستان
هم خپل رول ادا کړي. طاهر خان زیاته کړه چې همدارس په دې ملاقات کې د افغانستان پر روان صورتحال او دې کې د پاکستان په کردار هم خبرې شوې دي.
دا اوس مهم دي چې د پاکستان سر رول پکار دی چې هغه طالبان د خبرو میز ته راغی. او په خپل باندې چې کله حامد کرزی د افغانستان صدر لوی جرګې ته وینا کوله، نو هغه دا خبره کړې و چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان او د امریکا مهم رول دی او دا غا چابي دي سره ده. نو هغه د دواړو هیوادونو رول خل دی. یو خدغه خبره چې پاکستان او امریکا اوس څوک چې د خبرو هغه روسه طالبانو سره شروع شي.
د ملاقات دوران سرتاج عزیز وویل چې راتلونکي کال د مارچ په میاشت کې د کیدونکو د وزارتونو په کچ د ستراتیژیک مذاکراتو نوړاندې د ورکینګ ګروپ غونډه زر تر زر کېدل ضروری دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج په ترڅ کې په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو پر وړاندې د خیبر پختونخوا د اکمالاتي لارې تړلو لړۍ دوام لري. د یاد ګوند مشر عمران خان تیر مازیګر په پیښور کې د خپل او اتحادي ګوندونو ملګرو په یو احتجاجي ناسته کې ګډون وکړ، او په وینا کې ورته وویل چې د خپل احتجاج په ترڅ کې د افغان ترانزیت تجارت پر وړاندې ستونزې ونځې کوي. د سیاسي چارو کتونکو په عین حال کې وایي چې د ناټو سپلای تړلو لپاره عمران خان پیل کړی احتجاج د تاوان رسوي، او دا چې دی اوس د درولو په چل نه پوهیږي. له پیښوره پر د مشال ریډیو خبریال رپورټ راکوي.
عمران خان احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل چې د دې احتجاج پر مهال دی کوم یو غیر قانوني حرکت ونه کړی شي، او د افغان ترانزیت تجارت په لاره کې دی سر رکاوټ پیدا نه کړی شي. زه خپلو ځوانانو ته دا ویل غواړم چې هیڅ رقم غلط حرکت دی نه کوي او قانون دی نه ماتوي او په افغان ترانزیت تجارت کې دی سر رکاوټ پیدا نه کړی شي او د قانون په چوکاټ کې دننه دی کار وکړی شي.
قانون کې دایره مې کې کار کرنا
د عمران خان دا سرګندونی د هغې وروستو مخې ته راغلی دی چې د تاریخي انصاف او اتحادي ګوندونو په کارکنانو د ډریورانو لخوا د ناروا سلوک تورونه لګول شوي دي او د ډریورانو د وهلو ټکولو او د مالونو د سیلونو ماتولو په لړ کې په تاڼه کې د کارکنانو په ضد مقدمې هم درج شوي دي. د عمران خان د دې تازه سرګندونو په لړ کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د عمران خان په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د احتجاجونو اوس د عمران خان د تاوان په لور روان دي.
دا لوبه اوس په دې کې د عمران خان نقصان دی دا چې سور ورځې زیاتېږي نو دورو په عمران خان باندې د هغه په پارټۍ باندې به تورونه لګي د پاکستان او د افغانستان چې کوم ترمنځ تجارتي اړیکې دي هغه چې خرابېږي نو په هغې باندې به اوس ټول ذمهواري په عمران خان را ځي. خو دل اوس چل نه ور دي چې څنګه په څه طریقه باندې ځان د دې لوبې نه خلاص کړم.
تیر مازیګر په پیښور کې احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې عمران خان د ډرون بریدونو په لړ کې په مرکزی حکومت او نورو سیاسي ګوندونو هم نیوکې وکړې او وی ویل موږ د خپل وفاقي حکومت نه دا تمه لرله چې هغه به د امریکې په ضد احتجاج وکړي او په امریکا به فشار واچوي او زموږ سره به په ګډه د ناټو سپلای بند کړي. د پښتونخوا په اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو د ډرون بریدونو په ضد قرارداد منظور کړی و نو هغه ګوندونه چرته لاړل. د عمران خان د دې سرګندونو په غبرګون کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سردار حسین بابک مشاد ریډیو ته وویل
عمران خان په دې صبح کې د نیټو سپلای د بندولو په معامله باندې پارټي او حکومت د یو بل نه بالکل لرې ساتلې دي. طالبانو له هم دوکه ورکوي طالبانو ته یو دا تاثر ورکوي چې ګنې دوی د امریکې خلاف دي او دا سپلای چې ده دا دوی بنده ساتلې ده. چیرې واقعي عمران خان صاحب په دې خبره کې سنجیده دی دا د حکومت اشاره غواړي دا روډونه د حکومت دي دې صبح باندې دا سټل ایریا دا داسې قبایلي سیمه نه ده چې په دې باندې د خیبر پښتونخوا انتظامي توګه باندې د حکومت اختیار نشته
که څه هم عمران خان ویلی دی چې د دې احتجاجونو له وجې دی په افغان ترانزیت تجارت کې څه رکاوټ پیدا نه کړی شي خو د ډریورانو او ترانسپورټرانو په وینا د دې احتجاجونو له وجې په افغان ترانزیت تجارت باندې ډیر بد اغیز پرېوتی دی.
اوریدونکو مشال ریډیو د تاسو غوږی د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې له پرون مازیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوو تنو غیر ملکیانو او یو شیعه عالم په ګډون لس کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د پاکستان د قبایلي سیمو وګړي هم دي. شیعه مسلکه ګوندونو د شیعه عالم دیدار جلبانی په وژنه نن په کراچۍ ښار کې کار بندیز اعلان کړی دی. په دغه اړه تفصیل د کراچۍ نه زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
پولیس وایي د کامران چورنګۍ په سیمه کې د نهې یا سې شنبې په مازیګر د نامعلومه وسلوالو په ډزو د شیعه مسلکه ګوند مجلس وحدت المسلمین مشر دیدار جلبانی او د هغه ساتونکي سرفراز بنگش وجل شوې دي. یوه بل ورته پیښه د نظم آباد په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې پکې د دوه غیر ملکیانو په ګډون درې کسان وجل شوي او څلور نور سخت جوبل شوي دي. د پیښې په اړه د سیمې پولیس مشر امیر فاروقي تیره شپه ناوخته مشال رډیو ته وویل دا وجل شوی کسان د تبلیغی جماعت سره تعلق لري. په دوی کې دوه کسان د مراکش هیواد څخه کراچۍ ته د تبلیغی جماعت سره راغلي وو. د هغه په خبره په وجل شوو مراکشي کسانو کې یو تن خطاب الوادی او دویم تن مجید زرتوی نومیده. شیعه مسلک تنظیمونو د شیعه عالم دیدار جلبانی په وجنه د سند په ټولو صوبه کې درې ورځنې ویر او نن ورځ په کراچۍ کې کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز تر اعلان وروسته نن د کراچۍ ښار ځینې لوی سړکونه پولیسو د کنټینرو په کې خودلو بند کړي او سخت امنیتي ګامونه یې پورته کړي دي. د ښار په زیاتره برخو او په ځانګړې توګه د شیعه مسلک خلکو په ګڼمیشتو سیمو کې نن کاروبارونه په مکمله توګه بند دي. د کراچۍ لوی پوهنتونونو کې هم امتحاني پرچې ځنډول ورکول شوی او رخصتی اعلان شوی ده. د مجلس وحدت المسلمین ډلې د مشر مولانا دیدار جلبانی د وجنې پړه جندالله وسلواله ډلې په خپله غاړه اخیستې ده. د یادې ډلې ویان احمد مروت له نامعلوم ځای څخه مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي، دوی دا کار د پینډۍ ښار په مدرسه کې د عاشورې په ورځ د رامنځته شوې پیښې په غبرګون کې کړی دی. د ډزو یوه بله پیښه د سخی حسن په سیمه کې مخې ته راغلې ده. پولیس وایي په دې پیښه کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر امیر فاروقی په دې اړه وایي،
پانچ آدمی تھے، مشتاق مومن جو ہے اس کی گاڑی میں.
مشتاق مومن نومی سڑی په گاڑی کې 15 کسان ناست وو چې وسلوالو پر ډزې کړې او په نتیجه کې په گاڑی کې ناست ټول 15 کسان ځای په ځای وژل شوي دي. په دوی کې دوه کسان د میسود قبیلې سره تعلق ساتي او پاتې درې کسان د مومن دي. دوه
میسود نه تین مومن دي.
په وژل شوو کسانو کې په خپل مشتاق مومن، عبدالرحمن، مجاهد، سرمامد میسود او جمشید شامل دي. پولیس زیاتوي مشتاق مومن د کراچۍ د منګوپیر په سیمه کې کاروبار لرلو او هغه ته په سیمه کې موجودو وسلوالو ګوندونو د قلنګ ویلي وو. د ده سره د کاروبار دوه نور ملګري جان افریدي او هدایت الله څه موده مخکې په ورته پیښو کې وژل شوي دي. یاد دي وي په کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو دا لړۍ په داسې مهال تیزه شوې چې د امنیتي ځواکونو لخوا د تیرو دریو میاشتو راهیسې په دغه ښار کې عملیات دوام لري.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو، امریکایي چارواکو یو وار بیا ټینګار وکړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون باید زر لاسلیک شي ترڅو وکول شي په افغانستان کې د راتلونکي لپاره پلانونه سم ترتیب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه په برسلز او د سپینې ماڼۍ بیان جې کارنه په واشنگتن کې یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه یوه مهمه مسله ده او د افغانستان له حکومت غواړي چې په دې اړه ډیر ژر موافقه وکړي. کیری په بروکسل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون په اړه له افغان ولسمشر سره خبرې کړي او پر هغو مسلو چې پر اختلاف موجود و موافقې ته رسیدلي او نور د اړتیا نه ویني چې پر دغه تړون بیا خبرې وشي. موږ د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. ما شخصا د دغه تړون د تکمیلولو لپاره خبرې وکړې او یوې نتیجې ته ورسېدو. ولسمشر ورسره موافقه وکړه او وی ویل چې اوس به دا لوی جرګې ته وړاندې کوو. جرګې تصویب کړ، موږ یې هم ملاتړ کوو. زه فکر نه کوم چې په یو اړخیز ډول دې بیا په دې تړون خبرې وشي. کری یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا ډیره مهمه ده چې دغه تړون ژر لاسلیک شي او د همدې مقصد لپاره هڅه کوي، ځکه دا د افغانستان په ګټه دی. افغان ولسمشر حامد کرزی له دې تړون سره موافقه کړې وه، خو تېره میاشت یې دې خبرې چې د لوی جرګې له تایید وروسته یې وویل چې دغه تړون به تر هغو لاسلیک نه کړي چې د افغانستان شرایط پوره شوي نه وي، خپل متحدین حیران کړل. ولسمشر کرزی ویلي چې امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله نه کوي او د سولې د عملي پروسې د پیلېدو لپاره دې لار هواره کړي. مشورتي لوی جرګې له ولسمشر کرزی څخه وغوښتل چې دغه تړون د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې چې واشنگتن هم غوښتنه کړې لاسلیک کړي. امریکایي چارواکو د روان کال تر پای ته رسیدو پورې د دغه تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې د صفر د انتخاب، یعنی له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مسله راپورته کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه چې که افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکارۍ او د تړون لاسلیک کول وځنډوي، له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو خبرداری ورنه کړ. خو د سپینې ماڼۍ ویان جې کارنی وویل د راتلونکي کال د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته د دغه تړون لاسلیک کول درست انتخاب نه دی، ځکه په دې کار سره به نه متحده ایالات او نه هم د ناتو متحدین وکولی شي چې له 2014 کال وروسته چې د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسیږي په سمه توګه راتلونکي پلانونه ترتیب کړي. د دوه اړخیز امنیتي تړون نه لاسلیک کې دا به هغه مرستې له خطر سره مخامخ کړي چې د ناتو غړو او نورو هیوادونو یې په 2012 کال د شیکاګو او توکیو په کنفرانسونو کې ژمنې کړې وې. میرمن رایس په دې ټینګار کړی چې که دغه تړون ژر لاسلیک نشي، متحده ایالات له دې بله لار نه لري چې له 2014 کال وروسته پلان رامخې ته کړي چې له مخې به یې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونه حضور ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي همکارۍ او د تړون د لاسلیک کولو لپاره د مشخصې نیټې یادونه ونه کړه، خو ویې ویل چې عاجل پریکړې ته اړتیا ده تر څو افغانان د امنیت له پلوه ډاډه شي او هم امریکایي او د ناتو ځواکونه وکولی شي چې د خپل نوي ماموریت د ملاتړ لپاره په پلانونو کار وکړي.
نوریاس نوری اوریدونکو د افغانستان د سولې عالی شورا مني چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه او یا هم سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي. د دې شورا بیان مولوي شاهزاده شاهد پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل چې تر اوسه په دې برخه کې کوم نه هي پریکړه نه ده شوې، خو دا په طالبانو پورې اړه لري چې ځان ته کوم ځای انتخابوي او کنه. لدې وړاندې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم په وروستي سفر کې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې په ترکیه یا سعودي عربستان کې به طالبانو ته دفتر پرانستل کیږي. د دې موضوع تفصیل کابل د اسد الله لودین ناورو.
د سولې علي شورا وایي د سولې د خبرو لپاره د ادرس مشخصول د سولې له بهیر سره مرسته کوي، خو که پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو په پیلېدو کې همکاري ونه کړي، یوازې د دفتر پرانستل به کوم ځای ونه نیسي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د سه شنبې په ورځ وویل چې تر اوسه د افغان حکومت او پاکستان له وروستۍ پریکړې خبر نه دی، خو په خبره یې ترکیه او سعودي عربستان ښه انتخابونه دي.
د سولې علي شورا د دې طرفدار ده، موافقه ده چې د طالبانو د پاره د مذاکراتو په خاطر باندې یو ادرس او یو نمائندګي وی، دغه یو دفتر د مذاکراتو سره مرسته کوي. البته د مذاکراتو په خاطر منګور سره موافقی، د رستۍ خبرې په خاطر باندې خبر نه مچې ایدانی عايشوي د کنه ولې منګه موافقی په دې باندې.
شاه او خو میاشتې وړاندې د قطر په مرکز دوحه کې هم طالبانو ته د خبرو لپاره دفتر پرانستل شو، خو افغان حکومت له څرنګوالي سره مخالفت وکړ او څو ورځې وروسته بیرته وتړل شو. افغان حکومت ویل چې دا دفتر د طالبانو یو سفارت ته ورته وو، او دا ځکه چې پر سر د اسلامي امارات بیرغ او لوحه پورته شوی وو. د سولې علي شورا وایي که دا ځل د طالبانو لپاره دفتر پرانستل کیږي، دوی به په اړه ډیر دقت وکړي او د قطر تجربه به تکرار نشي. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې په ترکیه او سعودي عربستان کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو مسأله کابل ته د نواز شریف په سفر کې مطرح شوې ده. د رسپانې لیکلي چې صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر حامد کرزي موافقه کړې چې په دې اړه بحث کوي، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي تر څو چې د طالبانو رهبری ونه غواړي د سولې خبرې پر مخ نشي تلای. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود وایي که دفتر د طالبانو ځینو افرادو ته پرانستل شي ګټه به ونه لري.
تجربه دا ښودلی ده هغه کسان چې د زندانونو خلاص شوي دي، هغه کسان چې افغانستان دولت سره انفرادي اړیکې ټینګې کړي دي، هغوی متاسفانه د سولې په پروسه کې هیڅ نوع کوم رول تر اوسه پورې ادا کړی نه دی. او زه په دې یقین یم چې ملا صاحب هم ډیره ګرانه ده ورته په خپل سر باندې او پرته د طالبانو د تحریک د مشورې نه د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
د حاجی سید داود اشاره د طالبانو خوشی شوی دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر، معتصم آغاجان او ځینو نورو طالبانو ته و. ولسمشر حامد کرزی هم د پاکستان له صدر اعظم سره په وروستي کانفرنس کې وویل چې له نواز شریف سره په دې خبرې کړي چې څنګه د سولې لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. تر اوسه وسلوالو طالبانو نه ده منلې چې له افغان دولت سره مذاکرات وکړي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یو لس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجې
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدن کو د افغانستان په زابل کې د پولیسو په موټر چاودنه شوې ده چې لامل یې نه تنو پولیسو ته مرګ ژوبلا وخت ده. بل خو به امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د دوه تنو طالب وسلوالو د وژلو ادعا هم کوي. زمونږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
چاودنه تیر ورځ د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د لودینانو په کلي کې د پولیسو پر یو رینجر موټر شوې ده چې لامل یې درې تنه پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. په ژوبلو شویو کسانو کې د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قومندان هم شامل دی. د زابل مرستیال والي له رسنیو سره په خبرو کې پولیسو ته راوختي مرګ ژوبله نه تنه ښیي، خو د دغه ولایت امنیه قومندان غلام سخیروغ لیوان لیونی بیا وایي په چاودنه کې یوازې درې تنه پولیس وژل شوي او د ولسوالۍ امنیه قومندان ژوبل دی. دی وایي په سیوري ولسوالۍ کې بیا د سیمه ییزو پولیسو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې د دوو تنو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د روغ لیونی په خبره تر نښته وروسته د وسلوالو دوه جسدونه، موټر سایکلونه، سپکې او درنې وسلې پولیسو ته ورپاتې شوې دي. تر اوسه پورې نه د پولیسو پر موټر د چاودنې مسؤلیت چا منلی دی او نه هم طالبانو تر اوسه په سیوري ولسوالۍ کې د نښتې په اړه څه ویلي دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو، دولس نیمې بجې کیدونکې دي. د مجید بابرنه د خبرونو لنډی سورو.
امریکا وایي چې په پاکستان کې د ډرون الوتکو پر ضد د احتجاج له وجې د ګاډو ډرایورانو ته د سرګند ګواښونو له وجې د افغانستان د پاکستان له لارې د فوجي سامانونو وړل په عارضي توګه بند کړي دي. د پولیسو د وینا تر مخه د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د پرون مازدیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوو غیر ملکیانو او یو شی عالم په ګډون لس کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د قبایلي سیمو وګړي هم شامل دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه تېره ورځ د افغانستان د زابل ولایت د ارغنده ولسوالۍ د لودینا په کلي کې د پولیسو موټر سره چاودنې درې تنه پولیس وژلي او شپږ نور ژوبل کړي دي. د افغانستان د کونړ ولایت د پولیسو یو چارواکي احمد فرید وایي چې پرون د ناټو لخوا د یو ډرون بیت په نتیجه کې د طالبانو یو کمانډر حاجي اتولا وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د دفاع وزیر یا د دې هیواد حکومت کولای شي چې د ولسمشر حامد کرزي پر ځای امنیتي تړون لاسلیک کړي. کیری چې په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې، دغه راز د افغانستان له حکومت وغوښتل چې دغه دوه اړخیز تړون هر څومره نظر چې کېدای شي لاسلیک کړي. د ناټو سیکرټری جنرال اندری فوګ راسموسن وایي ناټو له افغانستان سره دوامدار مرسته ته ژمن دی او په دې هیواد کې د خپلې موجودګۍ د دوام لپاره یو محکم قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. د برېټانیا حکومت له دره یو لسم کال وروسته چې د راپورته شوي کړکېچ له امله یې په تهران کې خپل سفارت تړلی و، خپل لومړني ډیپلوماټ بیرته ایران ته استولی دی. نوی سفیر اجی شرما چې په ایران کې به نه اوسي، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون تهران ته ورسېد. د یوکرین په سرحد کیف کې د حکومتي ودانو په مخ کې یو زیات شمېر مجاهرچیانو د حکومتي د حکومت د هغې پرېکړې پر خلاف چې د یورپي یونین سره یې د نږدې همکارۍ موافقه رد کړې، خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې لغپلې خبرې یاله اور.
آج ورسپانه خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا وزیر اعلم په صوبه کې د کرپشن او بد انتظامۍ نوټس اخیستی دی او افسران یې خبردار کړی دي چې هغه د هر کار نه خبر دی. ادارې وایي په کوم ورځ چې وزیر اعلی سرکاري ادارو نوټس واخیست، هم په هغه ورځ د پیښور په ټولو لوی هسپتال کې د سلورو ایکو مشینونو خرابې انکشاف وشو او د غرنګ های کورټ چیف جسټس د یو اوریدنې په وخت وویل چې فرانسیس لیبرټیانی مال جوړولو فیکټریانی جوړې شوې دي. ادارې زیاتوي د صوبې لوی هسپتال کې د ایکو مشین خراب بی په ظاهره یو معمولی خبره لګي، خو د دې د اهمیت اندازه هغه خلکو ته ده څوک چې ناروغه دي. ادارې په وینا سرکاري ادارو اصلاح لپاره د حکومت عزم او اقداماتو کې شک نشته، خو دې مقصد لپاره حکومت له اړخه نورو اقداماتو سره سره په رویو کې بدلون او ذمہواریانو احساس هم پیدا کول پکار ده. ادارې وایي ټولو ادارو اهمیت په خپل ځای دی، خو هغه اداره چې د ولس خدمت کوي پکار ده د هغې په رویو کې بهتري او احساس راوستي شي. ادارې وایي د سرکاري محکمو رویه داسې بدلی دیشی چې هلته د اصولو پابندۍ سره سره اخلاقیاتو خیال هم وساتل شي او سرکاري ملازمینو کې د ذمہواریانو احساس پیدا کړی شي. مشرق رسپان خپل ادارې کلی کې د مور او پلار له اړخه خپل بچو د پولیو د مخنیوي کتری ورکول نه انکار په خپل ځای مسله ده، خو په پولیو ټیمونو بریدونه راوچې د اغې تحفظ هم یا وسنګینه مسله ده. ادارې وایي د مسلو نه علاوه پولیو مخنیوي ټیمونو ته درې میاشتو راسي تنخواګانې نه دي ورکړې شوې، نو دې مطلب خدا شو چې حکومت او اړوند ادارې په پولیو مهم کې ډیره دلچسپي نه اخلي او که کار صحیح روان وي نو د پولیو مخنیوي ټیمونو به د خپل تنخواګانو ادایګي مطالبه نه کوله او نه به د جوټیانو بایکاټ دړکه ورکوله. ادارې ساتوي دا ټیمونه د بریدونو له وجې بیا هم خپل فرض سرته رسوي، خو سله دې ته دا ملاویږي چې تنخواګانې ورته هم په وخت نه ورکړی کیږي. ادارې اخیره کړي کې هیله پکار د حکومت له اړخه د پولیو مخنیوي ټیمونو تنخواګانو به فوري بندوبست وکړی شي او داسې به د پولیو د مخنیوي مهم به هم جاری وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلل کې چې پاکستان تیرونه په کراچۍ ښار کې د چین په مرسته د وی جوهري ودانۍ د جوړولو کار پیل کړ. حکومت وايي په دې جوهري ودانۍ کې به د چین جوړ شوی دوه ریکټرونه لګول کیږي چې لګخ په پرې 9.6 بلیون ډالر راځي او دا به د ملک د توانایي د بحران په ختمولو کې ستره ونډه ولري. د پاکستان او چین ترمنځ دغه جوهري تړون به د هند او امریکا ترمنځ د همداسې یو تړون جواب وي. هند او امریکي ولسی جوهري تړون وار لمخه لاسلیک کړی دی. د دې باوجود چې هندوستان د اټمي توسي معاهده هم لاسلیک کړی نه ده، خو امریکایي کمپنیانې بیا هم پر دوی اټمي ټکنالوژي خرڅوي. پاکستان له دې خبرې ډیر رنځ وړي ځکه چې دوی هندوستان ته د خپل یو لوی دښمن هیواد په نظر ګوري. چین هم د هند سره د امریکي پر دغه تړون اعتراض لري او ګڼي چې دا په جنوبي اسیا کې د چین د ځواک د کمولو په معنا ده. بل پلو وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې د افغانستان حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکي تر دې وروستیو پورې افغان او امریکایي چارواکو ګڼله چې د اختلافاتو باوجود به د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي، خو اوس دوی داسې ګڼي چې کېدای شي دا تړون ونه شي. کېدای شي په راتلونکو میاشتو کې به د امریکا مرستې یو مخ ختم شي او دا هم ممکنه ده چې د افغانستان حکومت د ناکامۍ سره مخامخ شي. ژورنال لیکي د افغانستان یوازې لږو سیاستوالو د ولسمشر کرزي د موقف ننګه کړې ده، تر دې چې د نوموړي خپل ورور محمود کرزي هم د خطر اشاره ورکړې ده. محمود کرزي وایي د تړون لاسلیک کېدل ډیر اړین دي، که داسې ونه شول دا به د افغانستان لپاره یوه لویه ضربه وي او ښایي خلک به د ولسمشر پر ضد پاسون وکړي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي وخت تلاسه په وتو دی. امریکا تیرونه خبرداري ورکړو چې تړون باید په هر صورت د روان عیسوي کال تر پایه لاسلیک شي، کننو د افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو لړۍ به د 2014 کال د دسمبر له 1 نیټې نه پیل شي.
نجیب عامر وو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، په اوکراین کې بحران پر ولسمشر ویکتور یانکوویچ د سیاسي حملې په توګه پراخ شوی دی. د اوکراین پارلمان د حکومت ضد د عدم باور اقدام رد کړی دی. هلته په هیواد کې د اروپایي ټولنې په حق کې د خلکو مظاهرې هم روانې دي. په دې هیواد کې سیاسي ناکراری هغه وخت پیل شوه چې حکومت له اروپایي ټولنې سره د تړاو تړون له لاسلیک کولو انکار وکړ. تفصیل له پامیر ساحل اورو.
تیر ورځ په اوکراینی پارلمان کې مخالفو ډلو د حکومت پر ضد د عدم اعتماد اقدام وکړ خو بریالي نشول. مخالفو ډلو ته د بریا لپاره د 226 رایو اړتیا وه، خو دوی یوازې 116 رایې ترلاسه کړې. تر رایه چونې مخکې د هیواد وزیر اعظم میکولا آزروف د تیرې اونۍ د پای پر وخت پر مظاهره کوونکو د پولیسو تشدد لپاره بخښنه وغوښته. هغه ژمنه وکړه چې په خپل حکومت کې به بدلونونه راولي، خو اپوزیسیون وایي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د رایا چونې پر وخت هم د پارلمان مخې ته په زرګونه خلک جمع شوي ول او د انقلاب او شرم شرم نارې وهلې. په اوکراین کې د 2004 زیږیز کال د نارنج تر انقلاب وروسته دا تر ټولو لوی مظاهرې دي. په اوکراین کې مظاهرې تر هغه وروسته پیل شوې چې ولسمشر ویکتور یانکوویچ له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو تړون له لاسلیک کولو انکار وکړ. پر دې تړون له اوږدې مودې راهیسې له اروپایي ټولنې سره خبرې روانې وي. پخوا به په اوکراین کې د غربي برخې خلک د اروپایي ټولنې او د شرقي برخې د روسیې پلویان ول، خو په پاریس کې د اروپایي ټولنې د امنیتي مطالعاتو شنونکی نیکو پوپیسکو وایي داسې ښکاري چې اوس د اوکراین په ختیځ کې اوسیدونکي هم د یانکوویچ پلویان نه دي پاتې.
د اوکراین د ولسی سیاست مخکینی لیکي په یو داسې حالت بدلیږي چې د هغو شرقي اوکراینیانو شمیر زیات شوی دی چې له یانکوویچا مایوسه شوی دی. نو اوس یوازې د شرق او غرب ترمنځ توپیر یا فرق نه دی، بلکې د یانکوویچ د پلویانو ترمنځ هم فرق پیدا شوی دی. په هغوی کې به ځینې اوس هم دا غم ملاتړ کوي او ځینې پر دې مایوسه دي چې هغه په تیرو شاوخوا 4 کلونو کې ښه حکومتداري ونه کړی شوه.
Some of them will continue supporting him and some of them are disappointed by the way he misgoverned Ukraine in the last almost 4 years.
خدا اوس هم حقیقت دی چې مظاهره د هیواد په غربي برخه کې زیات پیاوړی او قوی دي. که په مرکز کیف کې سلګونه زره خلک جمع شوي دي، نو بلې خواته د هیواد شرقي برخه لا هم آرام دي. لکه په دونیتسک کې یوازې 300 کسانو د اروپای ټولنې په حق کې مظاهره وکړي. دا ځای د یانکوویچ سیاسي مرکز دی. همدا حال په کرایمیا کې هم وو. هلته لسګونه کسانو مظاهره وکړي. دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، فورن پالیسی مجلې په مقاله کې په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی له خولې لیکلي چې که څه هم د پاکستان پوز نور دغه هیواد په سیاست کې په ښکاره مداخلت نه کوي، خو د هیواد بهرنۍ پالیسی اوس هم د پوز په خوښه جوړیږي. مقاله زیاتوي چې د پاکستانی پوز نوی مشر به هم همدغه تګلاره تعقیب کړي. تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
فارم پالیسی مجللی کې په پاکستان کې تر ټولو طاقتور تن د پوز مشر لیفټننت جنرال راحیل شریف دی. تر څه حدا د راحیل شریف او ټاکل د توقع خلاف وو. خو د پوز په خوانی مشر اشفاق پورسکیانی لخوا وزیر اعظم نواز شریف ته څلور نمونه ورکړل شوی وو چې وزیر اعظم پکې د پوز مشروالۍ لپاره د راحیل شریف نوم خوښ کړو. نوموړی په پوز کې یو ښه نوم لري او له یوې مشهورې پوځي کورنۍ سره یې تعلق دی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ولسی حکومت لپاره خطر نه ګڼل کیږي. همداراز د پوځي مشرانو په ټاکلو کې نواز شریف ښه ریکارډ نه لري او همداراز پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف چې نواز شریف د پوځ مشر جوړ کړی وو، همدا په 1999 کال کې د نواز شریف حکومت وړنګولو. د پاکستان پخوانی سفارتکار توقیر حسین وای په پاکستان کې د وزیر اعظم لپاره تر ټولو مهمه خبره د پوز او حکومت ترمنځ اړیکې وي. د پخوانی پوځي مشر اشفاق پورسکیانی په دور کې د پاکستان دننه پړومبي ځل واک له یو جمهوري حکومت بل جمهوري حکومت ته انتقال شو. همداراز د رپورټونو له مخې د پوز نوی مشر راحیل شریف هم یو معتدل انسان دی. خو په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی وای نور پوز نه غواړي چې نیغ په نیغه د هیواد په سیاست کې مداخله وکړي، خو د دې باوجود غواړي چې د هیواد تګلاره په خپله جوړه کړي. دغه رنګ ښکاري نه چې راحیل شریف به د ملک د امنیتي پریکړو نه لاس په سر شي. راحیل شریف په داسې حساس وخت کې د پوز مشري پر غاړه اخیستي چې ټاکل شوی امریکا به په 2014 کال کې افغانستان کې خپل پوځونه کموي. همدارنګ راحیل شریف به هغه کس وي چې افغانستان ته په یوه بڼه ورکولو کې به یو مهم رول لوبوي. دغه رنګ پاکستان په خپلو پولو کې موجود افغاني طالبان خملګری ګڼي، کوم چې د دوی په فکر امریکایي ځواکونو وته ورستو د دوی لپاره خې ګټې راوړلې شي. نو همدغه راز ښکاري نه چې د پاکستان نوی پوځي مشر به په خپل هیواد کې د دغه افغاني طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي. خو پخوانی سفارتکار توقیر حسین وای پاکستان چې په هیواد دننه ترګری ځپلې د راحیل شریف د ټاکلو یو مهمه وجه ده. هم ده چې نوموړی د ترګری ځ د ستراتیژۍ جوړولو ماهر دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چې
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې یو
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو سرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ل امریکا خبریدونکو کې نیویورک ټایمز رسپانې په ولیکنه کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د ایکسپریس ټلویزیون پر دفتر د برید موضوع راغستې ده. رسپانې د ایکسپریس میډیا ګروپ د چارواکو لخوا لیکلي چې وسلوالو په تیرو 19 وختونو کې دوی ته د دوی پر مختلفو دفترونو د بریدونو دړکې ورکړې وي. په دغه اړه تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د ګل په مخام په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د ایکسپریس میډیا ګروپ په دفتر برید وکړو چې پکې یو امنیتي ساتونکي جوبل شو. د رسپانې تر مخه د دې برید په اړه کره معلومات تر اوسه نشته او نه چا د دې ذمہ واري پر غاړه اخیستې ده. نیویارک ٹائمز لیکي پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره په خطرناک هوادونو کې یو دي چې د مختلفو ډلو لخوا د زوریدو او د دړکو سره مخامخ دي. د روزپاڼې په وینا په دغه ډلو کې پاکستانی طالبان او نور وسلوال، د ریاست امنیتي ځواکونه، استخباراتي ادارې، ځایي سیاسي مشران او مجرمه ګروپونه شامل دي. په دې کال کې لږ تر لږه 15 خبریالان وژل شوي او د نیویارک د خبریالانو د ژغورنې ادارې یا د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ ادارې د رپورټ تر مخه په 13 لسیزه کې 40 خبریالان وژل شوي دي. د ایکسپریس ټریبیون روزپاڼې یو مشر بلال لاخانی ویلي چې دا مهال د حمله کوونکو د شمیرو په معلومات نه لري. وسلوالو د یو پل لخوا نه د ماښامې خوښه 9 بجې پر ودانۍ ډزې وکړې. ورځپاڼه لیکي که څه هم تر دې مهاله پاکستانی طالبانو د دې بریدي ذمهواري نه ده منلې، خو ځینې چارواکي دا یقین لري چې د اوسنیو دړکو نه داسې ښکاري چې د دې حملې تر شا دغه ډله لاس لري. په دې وروستیو کې طالبانو په میډیا نیوکې کړې وې چې په نومبر میاشت کې د کرکټ ریټایرډ شوی هندي لوبغاړی سچن تندولکر تعریفونه کوي. د ایکسپریس ټریبیون ګروپ یو کارکونکي شک لري چې کېدای شي د ګل دروازې برید به د ایکسپریس ټریبیون د هغې خپرې شوې مقالې رد عمل وي چې پکې لیکل شوي وو چې وسلوال طالبان د کراچۍ د ډیفنس په فیس 2 کې پټ دي. دغسې یو بل کارکونکي وایي چې د نومبر په لومړۍ نیټه په امریکایي ډرون برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله محسود د وژنې وروسته په پېښور کې د ایکسپریس ورځپاڼې دفتر ته دړکې ورکړل شوې وې. په تېرو څو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د ایکسپریس په دفتر حمله کیږي. په اګست میاشت کې 4 نامعلومه وسلوالو هم د دغه ادارې پر دفتر برید وکړو. یو ساتونکې او یو خزای جوبل کړی و. د ایکسپریس میډیا ګروپ یو مشر چارواکي سلطان علي لاخانی ویلي دي چې دوی دا برید ډېر سنجیده اغسته او هغه د خپل لوی دفتر د امنیتي ساتونکو د زیاتولو پلان لري. نوموړي زیاته کړه چې په 4 میاشتو کې دننه د دې دویم برید وروسته هم د ایکسپریس میډیا د کارکونکو حوصلې لوړې دي، هغه خبري اعلان دي او د داسې پیښو عادي دي.
انیسا اجمل واوریدونکو په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په خبریالانو د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو لخوا د تشدد رپورټونه خپاره شوي. څو ورځې وړاندې په پیښور کې پیژندل شوی خبریال عکیل یوسفزی د ورته پیښو ښکار شو. دا چې په خیبر پختونخوا کې فعال خبریالان ولې د حکومتي امنیتي او استخباراتي ادارو لخوا ځورول کیږي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
سور د مخ کې په پیښور کې خبريال عکیل یوسفزی هغه وخت د پولیسو او د خبره د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د یو کارکونکو لخوا د تشدد ښکار کړل شو کله چې هغه خپل کور ته روان و. د دې پیښې په اړه خبريال عکیل یوسفزی مشال ریډیو ته وویل:
پاکستان خبر ہے
خو په پیښور کې د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو د یوې ادارې فریډم نت ورک مشر اقبال خټک وایي چې د کلنا په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې نوې اتحاد واکمن شوی دی. په خبريالانو بریدونه زیات شوي دي.
کلنا د نوې حکومت راغله د خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مطبوعات او گزارونه زیات شوي دي. په درګې کې زموږ د ملګري د نصر میاشتې 14 تاریخ نه اوسه پورې غیب دی او دا ملګری وایي چې هغه د فوج انټلیجنس کسانو سره دی. په کرک کې زموږ یو ملګری ووژل شو. بیا په کوهاټ کې موږ وکتل چې یو ژورنالیست باندې د دهشتګردۍ قانون لاندې کیس رجسټر شوی دی. بیا په خور کې دغه پېښه وشوه کې خو داسې ښکاري چې دا یو خاص منظمه طریقه باندې او یو خاص مقصد
دا چې په پاکستان کې ولې په خبريالانو داسې بریدونه کیږي. د فرانس په سرخار پیرس کې د بی پولی خبريالانو یا رپورټر ود اوټ بارډر د ایشیا د څنګ مشر بنجامین اسماعیل د دې پوښتنې په جواب کې وایي:
ګوره په پاکستان کې په خبريالانو د ISI او نور امنیتي ادارو لخوا ځکه بریدونه کیږي چې هغوی هغه معلومات پټول غواړي کوم چې خبريالانو ولسته په ډاګه کول غواړي. د دې له وجې موږ په پاکستان کې ISI او نور استخباراتي ادارې په نړیواله کچه په پاکستانی خبريالانو بریدګر نومولې دي.
په تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو خبريالان وجل شوې دي چې پکې د 80% خبريالانو تعلق د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا سره وو. خو تر دا مهال په دغو کې د یو قاتل هم نه دی نیول شوی او تر دا مهال د پاکستان امنیتي ادارو په دې اړه خپل دریز هم نه دی په ډاګه کړی.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه شمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اوري رحانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د مین زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي
کلتور څنګه بدلیږي
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې د دسمبر 3 یا د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې یو شمېر معلولین وویل چې تر اوسه هم په خوست کې په زرګونو معلولین له حکومت سره راجستر نه دي او افغان حکومت یې وغوښتل چې یتیمانو مایوبینو معلولینو ته د پاملرنه ډېره کړي په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو
په خوست کې معلولین او مایوبین وایي چې حکومت او نړیوالې ټولنې د دوی ټولنیز او اقتصادي ژوندانه ښه کولو ته پوره پاملرنه نه ده کړې او تر اوسه هم په زرګونو معلولین مایوبین او د شهیدانو د کورنۍ وارثان شته چې هغوی له حکومت سره نه دي راجستر شوي او د حکومت لخوا هغه ناچیز امتیاز څخه هم بې برخې پاتې دي معلولینو دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په خوست کې د معلولینو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې کوم چې په ګردیز کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر په نوښت جوړه شوې وه د بشري حقونو یو تن فعال اختر محمد سهاک د معلولینو مهمې ستونزې داسې په ګوته کړې
اساسي غوښتنې خو دغه دي چې دوی بیرته باید په پښو باندې ودرېږي دوی له دولت نه د معاش هغه کوي خو لیکن دا معاش دوی ته څوک نشي ورکولی لیکن زموږ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا چې دوی ته د کار زمینه برابره شي د خوونی او روزنې زمينه برابر شي د تا ټول حقونه چې په نړیوالو قوانینو کې دي په ملي قوانینو کې دي او د دې د حقونو د امتیازاتو په قانون کې راغلي هغه باید پولیسي
د معلولینو د اتحادیه مشر په خبرو کې معلولینو لپاره د مصنوعي آزاد ورکشاپ د فعالولو او دوی سره د نورو مرستو په باب خپلې غوښتنې په دې توګه شریکې کړې
اجمل راز د خوست ولایت د معلولینو د شورا مشر يم موږ د خوست ولایت د شهدانو معلولینو تعداد ډېر دی ډېر راز ستونزې لري اومدا ستونزې دولت د خصب ولایت کې د اورتوپیدی ورکشاپ د بیا فعالولو مسایل دي سر بولته هغه کارکونکي مصروف دي خپل ماشو خولي نه خدماتو د ارزه کولو په اړه هیڅ کوم داسې ترک نه لیدل کېږي غوښتنه مو ده چې دا ورکشاپ فعال او د خصب ولایت کې خیریه مشته مؤسسات چې د معلولینو یا د بے بزاعت خلکو پر اړتیا خدمات ارزه کوي لومړی حق ولایت د خصب ولایت معلولینو ته ورکړي
مولوی لیوانګول حبيبي وویل چې د حکومتي ادارو لخوا معیوبینو او معلولینو ته پوره پاملرنه نه ده
من سره داسې مایوبین شته چې هغه خزه نه غوړي ویته یی چې تمو سوتلای نشي هغه خپل بال بچی نه غوړي هغه خپل ورور نه غوړي هغه خپل پلوري نه غوړي نو مایوبینو معلولینو شهدا او ورسینو ژوند د دې ذلت سره مخامخ ده خصوص په ولایت کې چاوته د انسانيت پر سرګه هیڅ اداري نه دی کتلیا او نو علاوه ته چاوي سره کومک کړی وی
خوست وادي عبدالجبار نعیمی معلولینو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د دوی د ژوندانه د ښه کولو لپاره به هڅې کوي
تاسو د ټولو سره وعده ده چې ان شاء الله تاسو د ښه ژوند په خاطر باندې به خپل ټول تلاش کوو اما تاسو څخه موږ غوښتنه ده چې په ژوند کې په خپل د بهتري لپاره تلاش وکړو
د یادونه ورده په 1901 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو ټولنې د دسمبر 3 د معلولینو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله دا مهال په نړۍ کې 655 میلیونه وګړي معلول دي او د وی برسلانی سروي پر اساس په افغانستان کې هم 1 میلیون تنه معلول او معیوب دي
تاسو ستوندې
غواړم ته کارجون یو څوک داخلي وکړو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوریدم کو د مازورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون ولمنځل شو د خیبر پختونخوا په سواد کې هم د دې کسانو د خیر خیګړې لپاره د کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم پاکستان سپیشل پرسن ډیولپمنټ ارګنایزیشن لخوا خبري غونډه وشوه چې پکې وویل شو په یاد سیمه کې د مهال د سلويخت زر نه زیات مازوران د بیوسای ژوند کوي د ټولنې د پاکستان حکومت او غوښتل چې د مازورانو ستونزو حلولو ته جدي پاملرنه وکړي په اړه د سواتنا د مشال ریډیو د خبريال رپورټ
تخصصي کسانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره سوات کې د پاکستان سپیشل پرسن ډیولپمنټ ارګنایزیشن غړو خبري کانفرنس ته ویناګانې وکړې. د یادې شوې ادارې صدر یوسف خان چې پخپله هم معذور دی وویل چې صرف سوات کې څلوېښت زره نه سیوا خلق معذوران دي او دغه ټول ډېر په بېوسۍ سره ژوند تېروي.
په دې کې زموږ سره مشران هم دي، په دې کې زنان هم دي، ماشومان هم دي، په دې کې د سوات اپریشن چې کوم متاثره خلک دي هغه پکې هم دي، په دې کې پولیو دي، کوم چې زخمیان دي هغه پکې هم دي، اکسیډنټ ته وچې پکې هم دي، مچاړاګان دي پکې، د غوږونو نه پکې معذوره دي.
په دغه موقع یو غیر دولتي ټولنې امنګ مشر چې د معذورانو خیر ښېګڼې لپاره تحصیل مټه کې کار کوي، نعیم سلطان وویل چې د معذورانو نړیوالې ورځ مانځلو مقصد د دې خلکو مسلو ته پام راګرځول دي.
موږ دا ورځ د دې لپاره مناوو چې د ګورنمنټ موږ ته لږ توجه شي، زموږ چې کوم الیکټډ نمائندگان دي دا موږ ته توجه شي، او خصوصي د دې علاقې لپاره یو پازیټیو سټیپ واخلي چې دا خلک چې د تعلیم تربیت تحفظ او د روزګار سره سره دغو کې، ځکه چې د یو معذور شخص دغم سارمانو نه اغم پخپل کلی پخپل رشتہ دارانو کې یو سپورټ جوړ شي د فیملی.
تخصصي کسانو پرمختګ ادارې جنرال سیکرټر مراد خان یوسفزی وای کچری دولت یا غیر دولتي ادارې د دې معذورانو مرستې وکړي، نو دغه معذوران به په معاشره د بوج جوړېدو په ځای د نورو خلکو مرستې کوي.
زه پخپل باندې ډیسیبل هم الحمدلله زما په کور کې زه نور خلک ساتم، تعلیم خو مې لک کړی دی، خو زه خپل باندې خپل اونر کولای شم، زما د خښتو ایجنسی ده، زه هغه چلومه، زه نور معذورانو سوار کولای شم، ما روغ خلک هم په کار راوستي دي. زما او زما د ملګرو مقصد هم دغه د حکومت نه چې هغه موږ له داسې یو کار وکړي، هغه ترې پیسې ورکړی شي، بل هغه ترې علاج ورکړی شي، هغه ترې د ادارې جوړې شي.
د معذورانو دغه ستونزې او ګیلو په اړه مو چې کله د سوات څخه د خیبر پښتونخوا صوبایي غړي فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی وویل
نورم کول ته زموږ لوکل تکه ته باندې سم غړي دي، ان شاء الله تعالی د دې مرګ ته وګو دا وی وځي دا دغه ماشيري صدا به کار به چې به ماشيره بوند شي.
د مازورانو نړیواله ورځ په مناسبت سره سواد سیدو شریف کې ورستا یو شمیر وړو وړو ټولنو د مازورانو حقوقو په اړه یون هم وکړو چې پکې له حکومت څخه خوختنی وکړې شوې چې دوی ته د قانون او عین مطابق حقوقونه ورکړي شي.
دا نړی رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو د خیبر سٹار په نوم د ځوانانو د سپورتي لوبو تنظیمولو یو غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د بیغونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نړیوالو لوبغاړو ته امن ایوارډونه ورکړل. د یاد تنظیم د چارواکو په خبره دوی غواړي د سپورتي فعالیتونو له لارې د نړۍ هیوادونو ته د پښتنو سوله ییزه څیره ور وښيي. د سیمې نه پرې د مشال د ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
په محمد جنسای کې یو سلویت کمیونټي اسکولونه دا وخت بند دي چې لوجه د کمیونټي استادانو د یو مشر د وینا تر مخه د سلور زر نه زیات ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې دي. په محمد جنسای کې لس کالونه وړاندې یو سل او اته کمیونټي اسکولونه د هغه وخت گورنر شروع کړو، ولې درې کالونه وړاندې د اسکولونه فاټا سیکرټریټ بند کړل چې دوه کال وړاندې پکې وش پیته اسکولونه بیا شروع کړل او یو سلویت اسکولونه هم بند پرې خوړل. د کمیونټي اسکول یو استاد نیاز محمد چې د یاراخیلو بایزای په سیمه کې په یو کمیونټي اسکول کې استاد وو ویل
مې تنها ژوند 4800 روپۍ 2007 کې او بیا چې اخیری تنها من کوم هغه سب 2010 کې 31 دسمبر چې کوم هغه منګه تقریبا 11000 روپۍ منګه عمرونه چې لکه دا اوس تقریبا ولې دی منګنه د دې په دې دوران کې 2010 نه دی پښې تقریبا خپل باندې شه درې سلور اپلای وکړي او په هغه کې زمونږ د مسلې چې اساس اچ دې دا اوس بیا ته.
حشمت ارا په شمشا بایزای کې د یو اسکول استاد و، هغه دا سات سنوکری کوي او په کمیونټي اسکول کې ورسره د زده کوونکو جنکو شمیر سمرو زما سره
200 جنکې وي او سره زی راځي او هغه د غر خلک ته یو لکه تعلیم مدافع تعلیم په دغه خلک دین نه کنه خوري په مهنه سره موږ راځم کړو او چې زمو د ښه چون 3500 وا اوس زه پرایویټ سکول کې ما
اصرار په بدمنۍ کې په یو کمیونټي اسکول کې استاد هغه وویل چې ورسره د زده کوونکو ماشومان شمیر د سرکاري اسکولونو نه زیات وو.
نو په هغه وخت سره ما سکول کې 128 تعداد ما سره تقریبا صرف 1 کیلومتر کې بل سرکاري سکول مو پرایمري هغه کې و تعداد کم او دلته من کار لیکه کاونو خلکو به ډیر تر ډیر راتل.
بیا مو د محمود جنزه اوسیدونکو پروفیسور ډاکټر سید شیر سره خبرې وکړې او ورنمو د سکولونو د بندولو لوجه استادانو او ماشومانو ته د ورپی خستونزو پاړه وپوښتل
هغه استادان چې هلته بهرزه ګاټو یو څو د استادانو هم خراب شو او د ماشومانو د الله سره قلم وشوکلی شو چې دا بالکل نه ده په کار. دې له په کار دا وه چې پته غوټو کښې نه ده چې د فاټانو بجټ کښې د دې پیسو او پته نه لګېد په کار ده چې دوی د قوم د ماشومانو د فلاح دپاره ویلی وه چې دا کمیونسکولونه څومره استادان دي دا د پل منی کړی شي.
نو دا اسکولونه به بیا شروع کولی شي او یا نه؟ دا پوښتنه مو د تعلیمي محکمې محمد ایجنسۍ د مشر سید محمد نه وکړه. او دغه استادانو په عدالت کې د خپلو سکولونو او د نوکریانو د بیا شروع کولو لپاره درخواست هم ورکړې او وایي چې نږدې ورځو کې اورېدنه ده. دوی عدالت نه هم غوښتلې چې نوکرۍ او د هغوی سکولونه بیا شروع شي.
اوریدونکو، د دغې تېروتنې لپاره بخښنه غواړو. دا د مومندو ایجنسۍ کې چې کوم 1600 کمیونټي سکولونه تړل شوي دي، هلته چې کوم ماشومان د تعلیم له نعمته بې برخې شوي دي، په هغه اړه زموږ د خبریال رپورټ تاسو واورېدو. او له دې رپورټ سره د روانې خپرونې د پای شېبو ته راغلي یو. زه هارون باچا در نه اجازه غواړم. زما نه پس په زما دوه نور همکاران فرخند وزیر او مجید بابر راځي. تاسو ته خبرونه وړاندې کوي، نو ماته اجازه راکړئ. د الله پامان.